او ریدون کې دې بخیر راشي. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم نیول شي. وړاندې به واوري چې شایي څلور اړخیزه غونډه چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواروي بیا پیل شي. دا به هم واوري چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې چیرته رسیدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د پیسو نړیوال صندوق خپل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي. او په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړه، ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخه کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. ای ایم ایف ویل چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی. خو د پیسو نړیوال صندوق زیاته کړه چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هېواده د ناټو د محارب ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډېر سخت دی. ای ایم ایف ویل تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویو مرسته کمې شوې دي او پرته له شکه دا د تیر کال چټکه او وده ده. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې چې په شندن ولسوالۍ کې شوې د دولت ضد وسله والو یو اندازه وسلې هم له منځه تللې دي. په هغه نقطو کې چې په وروستیو دوو ورځو کې شوي دي 15 تنه وسله وال طالبان وژل شوي، 30 تنه نور ټپیان شوي، د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل شوي، یو زغروال موټر چې وسله والو طالبانو مخکې په فرار کې لاسته راوړی وو او په دین خطه کې ورڅخه ګټه اخیسته هم له منځه وړل شوی. د هرات والی ویان وای په شینډن کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې او دواړو لورو ته مرجوب لا وخت. د هرات چارواکي وای د افغان قواوو د ورستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شینډن کې شوي د طالبانو جنگي قوت ختم کړي او ټولې سیمې ورڅخه نیولې. د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او نشه یي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې پرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرامه تریاک له منځه وړل شوي دي.
دوه د خودرو کارخانې لمن دغه شوی دی او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې اته کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم لمن دغه شوی وو. دا عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي. دا عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو.
د ننګرهار د والی ویان وویل چې په چپرهال ولسوالۍ کې د افغان قواوو په تازه پوځي عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدو اغیز ونه کړي. حضرت عمر زاخلوال پرون د تورخم د دروازې د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوی درستی سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه.
دې باندې سره قرارداد وشو چې راتلونکي کې هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تورخم دروازه د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې په دواړو لورو کې راګیر خلکو ته سخت ستونزې جوړې کړې وې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، اسلند، فنلند، سویډن او ناروی له مشرانو سره جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
هوای مو موافقه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړو. په روسیې لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې د موضوع د منس په تړون کې روښانه شوي او په کار د چې د موافقه بشپړه پالیسي. د غشپګو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تریکوونکي هلې ځلې ته د اندېښنې په سترګه وکتل. د سوریې فعالان وایي د دغو هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې ده وویل جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د الدیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې روغتیایي مرکز هم ویشتلی. د پورې تړلې ډله انصر جبهه او نورې سختریزې وسله والې ډلې پر دغو دواړو ښارونو کنټرول لري. بلخوا د سوریې دولتي رسنۍ وایي دولتي جنګي الوتکو په الدیب ولایت او هما ښار کې د القاعده مهم مرکزونه په نښه کړي او تر دېرشو زیات سختریزې وسله والې وژلي. او د کاسو او جبل طارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. کاسو د فدراسیون د 211 غړي په توګه وروسته له هغې ومنل شو چې په مکسیکو ښار کې د فیفا د کانګرس د 111 غړو او د هغو په پلوي 23 نورو مخالفه رایه ورکړې. جبل طارق بیا د 111 موافقو او 12 مخالفو رایه په خپلولو سره د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا 211 غړی سو. تر دې وروسته کاسو او جبل طارق کولای شي په هغو لوبو کې چې سپتمبر کې پیلېږي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د لارمندلو لپاره د برخه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. کابل د اسلام آباد پر دی وړاندیز غور کوي چې د سولې په ارتباط په 15 څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي که څرنګه. په روانه خپرونه کې مو د سولې د عالي شورا له یو استازي سره د حزب اسلامي د خبرو مسله هم شریکه کړي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید او همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي.
IMF د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د افغان حکومت اصلاحات ستایلي. دا ستاینه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟ دا به هم واوري چې د چابهار بندر په راتلونکي میاشت کې پرانستل کیږي. په دې اړه په هند کې له افغان سفیر سره شخیدلې یو.
د دې لاستیک پر بسم د افغانستان تجاران او دغه د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپلو هیوادو امنځ کې تجارت لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه لولو او دا سریا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې ممکنه ده دغه غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغه اعلان ته ډېر هیله من نشکري چې ویلي دي د څلور اړخیزه ډلې 15 غونډه شایي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی د څلور اړخیزه ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي خو 15 یې ځنډېدلې ده. د حکومت دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې پاکستان د څلور اړخیزه ډلې په تیرو غونډه کې خپلې ژمنې عملی کړې نه وي دوی په 15 غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې وویل چې په څلور اړخیزو غونډو کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نسي په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسی. افغان ولسمشر په خپل هغه وینا کې له پاکستانه د دغه ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
بل لور ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسله والې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا وایي چې شایي سبا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. صالح محمد صالح د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنا نهایي شي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید هم داسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسله والې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري، نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کیږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازی یا یو گروپی یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي، ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی. د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه ډلیو مشرانو کله ماغه مقرر دي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي او یا عقل عبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ډیر عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوس شوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستۍ پورې د څلور اړخیز کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به اتمن کیږي؟
مخکې خو دا څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډیر زیات وو او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې دالی شورا غړی شهزاده شاهد هیله مند چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي حزب سره به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په یوې خبرتیا پسې دا مسله څېړو چې د پیسو نړیوال صندوق چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت د رامنځته کړو اصلاحاتو خوشتي څرګنده کړې ده څومره اهمیت لري. په یوې خبرتیا پسې د اقتصادي چارو له څېړونکي ډاکټر غلام حبیب روسترا سره شخیش.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړه او وی ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. له کابل د اقتصادي چارو څېړونکي غلام حبیب روسترا په ټلیفون را سره دی. استاد، خبرونې ته شرخ لی.
سلام علیکم، تشکر.
هیله کوم ډاکټر صاحب روسترا، په للویه سره اصلا د IMF څه شی دی چې اوریدونکو ته یو څه واضح شي؟
پیسې نړیوال صندوق د څه وایي؟ موږ په بینالمللي سطحه دوه لوی سازمانونه لرو چې دا د مالي کارونه یې په لاس کې دي، یا د پیسو کارونه یې په لاس کې دي. یو د بانک جهاني ده او بل دغه د پیسو نړیوال صندوق ده. په صورت د عموم په دې نړیوال بانک کې امریکا اکثریت ده او اکثرا رئیس د امریکایانو له طرفه تعین کیږي، اما په دې د پیسو نړیوال صندوق دا تقریبا یو سلسو مملکتۍ عضو ده و اکثرا رئیس اجرایی دوی د اروپایانو له خطره هغه کیږي، تعینیږي. و دا یو صندوق ده چې تقریبا ټول مملکتونه یو اندازه پکې ونډه اچولې ده. افغانستان هم هلته یو ونډه لري. دا ونډه یې په ارتباط دي هماغونه چې حق د رایه لري هماغونه ونډه اچوي پکې. و بیا دوی اقسام مختلف تقریبا شل نفره اجرایی رئیسان لري چې هر مملکتونه په ګروپو باندې تقسیموي و دغه نه یو رئیس اخلي.
روس راست او بخشه دا خو اداري چوکاټ شو. پولندو کا تاسو ویسه څومره اهمیت لري د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې؟
دا د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې زښت زیات اهمیت لري. د له خاطره هر مملکتونه چې بیلانس منفي او ویفره کومه کونه کوي قرض ورکوي، او هر مملکت اته یو په خصوص ونده لري، دته سپیشل دراوینګ رائټ او سوای چې نه مغه یو حصہ پیسې روی کولای شي قرض واخلي چې امر اسعارو کې ضرورتي. و دا جهان لپاره ډیر مهمه ده. دا هر کال فرضاً د مختلفو مملکتو حالت سنجوي.
بله،
د آلمان، د سویس، د نورو مملکتو حالت سنجوي. و د دوی سنجش دونه ارزش لري په دنیا کې چې یو اندازه هم د اقتصاد هم د
بله. روسترا صاحب، ستاسو سره مو لکه فکر کوم چې تلیفونی روابط قطع شول. بله ډاکټر، بله روسترا صاحب، اوس بیرته ستاسو آواز هم اورم. د افغانستان روان کال دوه ډیرې مهمې غونډې لري. یو په بروکسل کې غونډه ده او بل په وارسا کې غونډه ده، او نړیوال او مرستندویان هم په دې غونډو کې برخه اخلي. څه فکر کوئ د پیسو د نړیوال صندوق دغه مثبت راپور چې د افغانستان په اړه یې خپور کړی دی، په دغو غونډو کې به له افغانستان سره د نړیوالو په مرستو مثبت تاثیر وکړي، یعنی مرستې به زیاتې شي؟
او دا مخکې مقرر کړل چې دا د پیسو نړیوال صندوق یو ډېر مهم سازمان یا نهاد ده چې ټول مملکتو کې یو عالم د خدای ارزش لري، و دا د نورو مملکتو حالت هم سنجوي. د افغانستان اوسني حالت یې فرضاً مالي حالت یې بانکي حالت یې لوی اقتصاد یې سنجولی ده. اوس ورته ویلي چې یو اندازه ثبات شته و یو اندازه رشته موږ د دوه په سره کې ده دا راځو چې دې کله ده دا یو څه او پنځوس مخره ودیر ډیر مهمه دی اپریل میاشت کې دا ختم رسیدل هغه د دوه جلسو کې چې یو بروکسل کې او بل چې کې رکیږي زښت زیات خپل تاثیرات ولري ولې دا سازمان د ټول لپاره ډیر یو معتبر او جهاني سازمان ده او د افغان لپاره لپاره اوس یو ډیر ښه راپور تقریبا په نشر سپارلی ده صحیح ده چې منفي شیان هم پکې شته فردن ویلي دي چې د موږ بانکي سکتور لکه آسیب پذیر ده دا مدا فرق نه لري دا دونه یو خرابه کلمه نه ده موږ باید تقریبا مثبت شیان لیکلي دي اما که د موږ دغه ریفورم نور هم خج حتى حركاتو كي منغو تاسي چانس زخت زيادة چه بروكسل كي لندن كي چه جلسي كي جي منغو تاسي تلكوتي كومكونا زياد في
بله پا بروكسل او وارسا كي چه كومي خونده دي غلام حبيب روسترا منا نكوام چه ده ازادي رادو پده خبرونه كي مو برخ راس را واخسته پا خبرونه كي بيا هم يوا اقتصادي مسئله را اخلو تمده چه ده ایران د چابهار بندر راتون کې میاشت پرانستل شي. د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند او ایران سره د چابهار بندر تړون به راتون کې میاشت رسمان لاسلیک کوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر له پرانستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکل په نوې ډیلی کې له افغان سفیر شاغلی عبدالی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستی هلته د سوداګرو فعالیت پیل شي؟
د دې بندر د فعالیت لپاره ځینې مخکني کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج سړک چې شاوخوا $200 میلیون مصرف هند هیواد پروکې چې موږ ډېر منندوی د دوی د همکاریو پر څنګه دې چې د ډېرو ساحه کیسو سره کومک کړی دي خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ورته ضرورت و هغه بشپړ شوی دی. نو ځینې مخکني کارونه سوي دي ځینې د ایران په خوا چې باید وسي هغه به ان شاء الله ډېر ژر بشپړ شي اما آمادګي پوره د دې لپاره ستاسو چې د دې لاسلیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کی او بندر کې دننه چې هغه ساحات تدری هیوادو د تجارت لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې په دوی خپل پنګونه اچي او تجارت به پوره آماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی عبدالی د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي. دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعا امنیتي وضع یو نوه تشویش شته اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې څه هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئنه ما چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي ترڅو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالی د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منځکه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ ته راځي د خلکو په اقتصادي وضعیت کې شوالی راځي کاغه د کراچي بندر دی کاغه نور بندرونه دي زموږ کوشش په حسب مدایوي چې د کراچي بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم سایګان به د خلکو د شجو نه د پاره ټول هڅه طلبې کوي هم د کراچي د بندر د خلاصېدو د پاره هڅې د ادامه ولري او په اني وخت و د چابهار د پاره چې نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت پر بخلاصي دي داغه د پاره به خپل هڅې د ادامه وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وویل چې راتلونکي میاشت به د ایران چابهار بندر رسما لاسلیک شي او دا بندر به پرانستل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تورخم لارا نن خلاصه ده. دغه لارا پرون روس له هغه پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان له لوی درسیس راحیل شریف سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دواړه لوري د موافقې ته ورسېدل چې د تورخم بندر لاره پرانستل شي. د تورخم پاړه له ننګرهار د اساجرډو خبريال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د تلو ورځنی ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوارې سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د تلو ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمینه مساعد کی او زمونږ مسافرین دا سوره د پازاب شوی او هغوی په سهولت باندې په دې لاره باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري
یادونه وسوه ورباندې چې په راتلونکي کې بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوئ د ډیورنډ په پر ذکر خبان کې باندې یا موږ کار کوو موږ بجانې مقام جریان کې اچو او ډیپلوماتیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. اند لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکراري که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
د تورخم لار نن پرانستې ده او دا لار پرون ماښام پرانستل شوه. د امریکا د فضایي څېړنو مرکز وایي چې په فضا کې داسې سیارې هم شته چې هلته اوبه ممکن وي او د ژوند شرایط ممکن پکې میسر شي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
خبریاست په کپلر تلسکوپ کې داسې کوچنۍ سیارې هم کشف شوې چې باور کېږي د اوبو شرایط پکې برابر دي او ژوند پکې ممکن دی. ناسا وایي چې تر اوسه پورې 1204 اتیا دا ډول سیارې کشف شوې دي. کپلر د رنسانس د دورې منجم او ستور پیژندی و. ناسا په خپل د پرمختللي تلسکوپ د هغه د خدمتونو په خاطر کپلر نوم ایښی دی. دا تلسکوپ د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کار واچول شو. ساینس پوهان هڅه کوي چې د کپلر په وسیله معلومه کړي چې په اسمان لارې کې به مځکې ته ورته څومره سیارې موجودې وي. د ناسا څېړونکي ډاکټر نټالی باتلر چې په کالیفورنیا کې د ایمز په تحقیقاتي مرکز کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل له محاسبو ورته داسې ښکاري چې شایي په اسمان لار کې د ژوند وړ تر 10 میلیارد زیاتې سیارې موجودې وي. د اسمان لارې د سیارو شمیر تر 200 میلیاردو زیات اټکل کیږي. د وویل که څوک وپوښتي چې د ژوند وړ تر ټولو نږدې سیاره به احتمالا چیرې وي، ځواب یې داده چې نږدې 11 نوري کاله لرې سیاره موږ ته تر ټولو رانږدې سیاره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس پر راشو ستاسو اسم یې سنوت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مصطفی لخوس خلی کی پاکستان هیڅکله د سولې په برخه کې شن نیت نه دی شولې او افغان حکومت نور باید په پاکستان اعتماد ونه کړي. عبدالقادر تکین له کندهار لکه کله ګلبدین حکمتیار سره سولې وشي اوسنۍ وضعیت ممکن تغییر وکړي او نور ډلې هم سولې ته تشویق شي. سعد محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ لکه په مارجی ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. محمد ادریس لفاریابلی کې زندانی طالبان باید پدار نشي په دې کې د حکومت زیان دی. حکمت حماس له هلمند لیکي د ناامنیو یو عمده عامل اداري فساد دی. محمد ولی همت له هلمند لیکي د ایران چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ډیر مفید دی چې پرانستل شي. حاجی شمس الحق له سنگین لیکي له افغان حکومت هیله کوم چې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون ونه کړي. عارف له لوګر لیکي تر څو چې پاکستان د څلور اړخیز غونډو مخکنی ژمنې پوره کړې نه وي باید پنځمه غونډه ورسره ونه شي. او رئیس سایم الکوزای له ننګرهار لیکي د تورخم د لارې د بندېدو له امله د افغان سوداګرو د تخریب شوي اموالو تاوان باید پاکستان ورکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د پیسو نړیوال صندوق وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او نشي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم د دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغیز ونه کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. او کاسو او جبل الطارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړیتوب ترلاسه کړ.
په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی پرون 14 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي. د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول. د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه اور.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوخانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمي حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسېدونکي شیوګان دي په یوه قهوخانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول. د دې قهوه خانه یو کارکونکي قدسی محمد رویټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان وژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوخانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوخانه حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلې دي. خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پوری منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 2 سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشه وو ځانمرګ بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نشولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي تونېدلي د پولیسو د تلاشۍ له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه شارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې دیران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ 14 غړي یې له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځانوژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه 80 کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
آزادي راډیو لاونه ترو وورزی پونی کی
ازادي راډیو د ورځې لخوا لو تر خبرونه لري او د ماشام لخوا د ماشام لو د سار تر او بجو پوری په منځني سپه دولش پښنوي آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې خبرونه ل خبري برخه پروګرامونو ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ، دغه دی ستاسو د نن ورځې د خوښې د خبرونې وخت را رسېدلی او زه طاهر روشان د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمن اوریدونکو، په دې ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې ستاسو دوستانو یو زیات شمیر پیغامونه د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د ځای کې دوه په حق لوه، چې موږ د نور پیغامونو پرڅنګ د پروګرام په زیاته برخه کې ستاسو دغه پیغامونه ځای کړی او بل کومه تفسیره یې درته خبرو. یو موضوع چې د یادونې وړ ده هغه دا ده چې لطفاً کوشش وکړي چې خپل پیغامونه د امکان تر حده لند او واضح ثبت کړي، ځکه که چیرې ستاسو پیغامونه ډیر اوږده وي نو د دغه پروګرام د وخت محدودول له امله به په بشپړه توګه خپره نسی. او هم هڅه وکړئ چې پیغامونه مو واضح او روښانه وي تر څو موږ او نور اوریدونکي د هغه په مطلب او مقصد باندې پوه سو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه بشیر احمد کریمیم د فاریاب د ولایت او شیرین تګاو د ولسوالۍ د تخوجی د خریه اوسیدونکي خو فعلا تاسو د ایران څخه زحمت درکوم. پس سلام، زه د افغانستان دولت څخه غواړم چې د ګلبدین صاحب حکمتیار دغه سوله ومني. د دې نس قید شرط او د خپل د دادې افتخار چې د لبیک ویلې د اشرف غنی صاحب و غوښتم کوته او اشرف غنی صاحب دم داسې نه کوي چې د شرطونه دی وتکشیر. د دې نس قید شرط خدای اسلام هغه اسلام او یو وادوالو او چې د جګړې څخه لاس کاږل د دادې افتخار چې د افغانستان د اسلامي دولت سره پایلوستنی اعلان کړی دی. نو اشرف غنی صاحب ته دا څخه هیله کوم چې د دې وزارت ته زړه دا شرطونه ځینې ومني او امیدوارم چې دا سوله مافرغت ته ورسي، دا به ښه پایله وي ان شاء الله او رحمان و من الله توفیق. خدای دې مل سهله او مل سم مختم شي.
السلام علیکم، عبدالله ام زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیردم. شاغل ګلبدین چې راځي په کابل کې کشمکش به جوړ شي، خلک قربان راټول شي. نو زما په نظر دراتګ افغانستان په امنیت باندې کوم تاثیر نه لري، نه به افغانستان د نورو ګاښونو سره مخ شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام زده اجر رساله نه تای سره غیګم. انجینر ګلبدین ته د خوی خیر ورکی کدا فکر د خپل کړی او کوچا او تویلی او دای د خلای په خیرولی او خلای د دې مونږ د افغانستان د دې خاورې د ملت لپاره دی د سولې یو زیری وګرځي او اولاد په خیر راولي.
السلام علیکم، زمو ترما د پرارو د پرادا ولایت د پرارو د ولسوالۍ څخه زنګ ووم. سید محمود هغه یو وخت د اسلامي د جی بی او کمانډان په پراکه امنیت د اسلامي چې د رسول په کاري اچولې د پداري را برکړي د دې څخه کار هم زه داخل کوم چې ګورم دا داخله وو بارانيان چې د رسول په پری نه دي چې د رسول ساتلو ورته مونږ دې اسلامي سره چې دا سورې شورا معنا ورنه چې ولاره وناسته کوي په دې ارزي کې په دې ارزي کې اسلامي سره دې نو په کې څه نشته راته دا لای ول د دې خو شاته تقاضا نه لري. دې طالب سره زبا دې څنګه دا سوله کولای شي؟ نو خدای خو دې وکړي د اسلامي سره دا سوله وکړي. دا دې اسلامي سره دا بندیان هم دې دا بندیان خدای دې سوله وکړي او خدای افغانستان ته سول راو دي موږ بدغه دعا وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده لوگر دی ولایتنا محمد حنیف خبری کم. حزب اسلامی غنده لوی جنایت کار که دنیا کنستن و در سنگ واسه حزب اسلامی دیر قوات ویسه قوات سرید در طول انفجارات سیکی که طول ویسه غیر حزب اسلامی در طرف در کم خلق خونه دی وزیلی اول دی ماخ پس دوی وزاله در تراس در غنخال کسی خالات در غنخال تاس در اگه جمع سنب موگ دی موگ مولی سوک پرگدی نه دی موگ زندی سوک پرگدی مال دی موگ نا پیسی هم اخلی دشپه دی موگ وحی تکوی پیندل اصنا فرشل نفر موگ بانی پوزر دوری خوری و آنم تکوی مادانم تکوی اتا کسان سی پولیش سی آقای نه پرگدی سی شهیدان کی گیل تی غنخال که خاک سی آسکاری یا بل سوک سی حزب اسلامی پکوم سرگو بانی بیا دای وای سی دا حزب اسلامی یا اولوی حزب اسلامی نه لوی جنایتکار ای سوپ نست افغانستان دغه برباد که دغه جنج تپلی ده در حزب اسلامی تپلی ده. و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د محترم حکمتیار صاحب پراتک کې همدا ده. زه وایم هر هغه نیک اقدام ده، هر هغه پیل، هر هغه قدم چې د سولحې خواته اخیستل کېږي، د افغانستان د جوړې خواته اخیستل کېږي، د تفاهم او ثبات خواته اخیستل کېږي، دا اقدام د قدر وړ ده او باید موږ دې ته ارزښت ورکړو. خو بعضې متاسفانه ویلی سو چې بعضې کړۍ دلته په افغانستان کې نه غواړي چې صلح او ثبات راشي، ځکه چې د هغوی هغه ډکې چې پیلنې لري خپل موقف یې ټینګ ساتلی ده، په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې یا په اقتصادي لحاظ باندې. هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، هغوی همداسې ګډوډي غواړي. او بس دا خلک په دې همدې ګډوډیو کې دوی شکونه کوي، دوی ګټې لري، دوی خپلې نفع لري. که چېرته خلک دې ته اشاره کوي بعض خلک چې دلته دا جنګسالاره ډله وله، نو موږ داسې وایو چې که چېرته موږ خلکو ته یعنی هغه خلک چې راځي د سول له پروسې سره یو کېږي او موږ ته د جنګسالار لقب ورکړو، دا د سولحې او دا د جوړې او دا د ثبات لاره نه ده. ځکه چې که وغواړو چې له خلکو سره موږ حساب وکړو په هېواد کې، نو بېرته دا یو دوام د جنګ ده. او بیا په دې فسادونو کې، په دې بدبختیو کې څوک نه شکل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم. زه احمد الله درزګان ولایت دراوت ورسالي وشدون کیم. نور دراوت د درې میاشتې کې چې لار باندې ده د خوراکي توکو د کموالي سره مخ یو بوجي وړه په 4000 روپۍ د یو لیټر چیر په 300 کلدار دی. والي صاحب کومندان د میه ولسوال د خپل چوکۍ په خاطر دا د ستونزې نه وایي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې وروره دغه سړکان بندې، دغه ولسوالۍ وروره دغه پرجراوت باندې چې راخلاص ولسوالۍ دي، دغه د شید اساس په نامه ولسوالۍ او د سرا په نامه ولسوالۍ کې انډیکیټور سره بندې دي. وروره دغه مشپلې ولایت روزګان ولایت نه سرات للی، دغه د وروره چې عمومي لار م را باندې بند ده. وروره ته چې راشي د ژوند خپله وروینې، ته چې 2 ساعته دي داسې اتار راواز تېره شي عمر صاحب چې هغه راشي دغه منچکا وویني چې وروره دا لار بنده ده که نه ده. وروره راشي دغه لار وویني، دا منچکا وویني، دا خو د ولس سره دا خبرې وکړي. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه منچکا بنده ده. موږ وروره د سهار د ماښام په ډوډۍ پسې حیران یو. وروره دا لار ولې نه لی کېږي؟ ولې داسې کېږي؟ وروره ته چې راشي معلومات وکړي، موږ در به دره یو بېچاره یو. یو خوا ته مو لار لرله، مریضان لرو، دغه لرو، شهیدان لرو، وروره کشمګیر لرو. ته چې راشي موږ په ژوند کې رایو وهي دغه ستاسو څخه بلوی لویه مهرباني ده. تاسو دا غوښتنه کوو چې تاسو راځئ دا منځ کې ووینئ، نور مو وخت نه ضایع کوو. تر خدای مو سپارم، خدای مو کامیاب لره. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه تورخم له اندې وری ما مونږ ورور دې ترافیک نه ډیر بازار کې خلک وایي چې غلې دي چورول کوي د شپې دا د ورځې غلې دي. ورور دې ورځې مونږ چور کړو موټر مخ کې ولري ورور غلا راځه دوا سوا یا پلیټ شي یا اسناد اخري او گشک دیو سرو گورو گن بشارک دس پاری نمنگ دا شپانی نہیں دے جی بلیاز دا خدا بلیاز دا قران باچے خوا چھ گڈ وڑ شول رو دے دم ظالمان نہ منگ بات کے دے کرن منگ دا نہیں دے جی زر دی خلق ہم ہول جو داخل ٹول ورک چھ اترافو دے ولے کہ دماغ دا بارت بھی کی و تول دا دو چھ جی روپے شل ترا بھی کرو پیو چوک کے ولائی
السلام علیکم ذات اولاد کندار ولایت صفہ تماس کی محترم اشرف غنی صاحب توان کی کندہار برت نست تشو عادی گرا کے دا برت سرا ورت ولید وکال جی دغه د حکومت پر اساس دا برت معلومات نو سوا سلام السلام علیکم دا زادے اوریدون کو کار کون کو تو سلام ہے بعد سلام عزیز ملی اردو سربازن باید دے بالا مرغاو کے عملیات وشی طالبان دیر ہاو حجور کری دی باید دے چھو خصائی تفتیعی عملیات وشی او دا مکتبون اوار سی ورانی جار دی و سلام خدای پا امان
سلام علیکم بعد لہ سلام ازادی لگو دیر خیخ پروانی لدی بیا خصوصاً دی ازادی وحیدن کو پروانا نمو خانو سی ازادی لگو خطرلا کرو لیشی گی او دی طول و اگدن کو نظر ہونا
السلام علیکم ز حاجی محمد لا در زابل ولایت نا تاسو ته دا پیغام پریږدم زمانه کې هلی اسلامونه ومني اوس ته سلام زما د تعلیم و تربیه در ریاست څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې نن ورځ زیات شمیر ماشمان تعلیمی ماشمان نن ورځ تعلیم څخه بے برخې دي د هغو ټولو یو علت او سبب دا دی چې ډیر زیاتره د غریبانو زامنان د مظلومانو زامنان د هغه بېوزلو او خلکو زامنانو مکتب ته ځي چې هغه په کور کې د ماښام د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لري لیکن هلته په مکتب کې دا فشار پر لګېدلی دی د سومدې رئیس چې تاسو به کالی کوئ یو قسم شین ټوکر دی تاسو به دا ټوکر کوئ بیا به په خیاط جوړوئ په پلانکې دوکان کې خرڅېږي نو دغه مظلومانو غریبانو دي هغه وس او قدرت نه لري د چا درې زامنان یي د چا څلور زامنان یي دی صرف تونې روزانه پیدا کړې چې هغه د کور په وچرې د کور چلاو په وکړي یو مریض د ناجوړه علاج په وکړي د کور کرایه په ورکړي لیکن بیرته د دې وجې په خاطر باندې خپل ماشومان د مکتب را ګرځولي دي او موږ یې وینو چې په کوڅو کې ګرځي نو زما د ریاست تعلیمي څخه دا غوښتنه ده که چیرې دغه شاګردان ته یا د دولت خوا د بودیجې څخه دې دغه کالي ورکول شي او که چیرې هغه نه یې په وس پره نو بیا دې اجازه ورته وکړي چې خپلو مکتبو ته ولاړ شي په هغو تیرو جامو کې نور مو وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوگر ولایت ولسوالی محمد اغیر نه دی دینه د کلینا زنګ وهمه موږ یو دا ډیر اغلرو ګلال له سمګه سمسن را لګو د موږ سمسن نه نشوي د موږ کوم پیغامونه چې پرګو دوه غام نه نشوي نو که تاسو کې هم تر شات خوري شو سوال څه بلا ده موږ د عالمین ان الله څه شي در پدای او ذات معرف نه او سهار حلق نه کله ځکه چې کې د دې د سپېږې نه سي ټولي د خلک چې پیسې دي چې نه لري هغه بیا جبران ټولي دا بچلګان کتاب واخلي کتابچه واخلي قلم واخلي چې شو واخلي د دې ستې معلم ته ورکی درس هم نشته معلمین دي ټول دغه پیسې د لکه امکان لري چې دغه هغه وتل چې مکتبونه وتل چې خلک چې مکتب نه اخدیر خلک د مکتب نه بچان وستري دي یورپ یې د نسورو پیسې نه لري د دې ستې کومه کې ځا بچي یاد ته یتیمان دي د مایوبین بچان دي یا څوک نه لري دغه ویلي دي چې د وزارت معارف نه موږ ته مکتبونه راغلي دي که څوک پیسې نه ورکړي نو هغه د مکتب نه خارج و سلام
ګران وروره تاسو خو خپل نوم هم نو ذکر کړی خو په هر صورت دغه د تاسو پیغام خپور کړ او به رشوت هم خپور کړ البته دا یو ټوکه و چې موږ په هیجو تاسو هم په ټوکه کې د رشوت خبره کړې و زموږ د پاره رشوت دادی چې تاسو خپل پیغام په واضح او دا ورېدو ورته ثبت کړئ او بل تر ټولو غټ رشوت زموږ د پاره دادی چې مسؤل چارواکي دغه پیغامونه واوري او د هغه د حل لپاره عمل وکړي نو په دې هله چې تاسو دغه ستونزه هم حل سوي وي او په دې هله چې بیا هم موږ ته تلیفون وکړي ستاسو د روغتیا او بریالیتوب هیله من یو
وی السلام علیکم عبد العلیم د کتاب د تیزید ولسالی ته خبرې کوم ما د شریف کمی څخه دغه خوښتي سره چې دغه بنجان د مسترخه واجب وکړي دا بنجان جره لکی
او بل غشتن لداغه ده چه با کندار در پیجار ساله که کاربه نسته خواری نسته زکه چه خلق طول پا نشو اخته جه مرغوارو چه داشت سپکی پا پریکیه پا آله که چه او خلق یو کاربار پا کشوه که انو کارونه طول پشتا پا ولاده. سلام علیکو رزاده در اجاز خمانه نسته پرمان
پیغان سب کول مدادی زد زابل ولایت لطغر و لسالی نخبر کوم ز فجر اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي، او کوم د طالبانو لخوا زه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پرې نه رسوي، او هغه چې راشي دلته زموږ بعضې کورونا ټوله پاتې وي او هېچا ته واکسین رسېږي نه، زموږ خبره باید د زابل و مقاماتو ته و دفتر ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ ټولو کارکوونکو او د ټولو اورېدونکو ته. ما غوښتنه د جبار صاحب قهرمان څخه دغه ده چې تاسو خو د سنګین ولسوالي هم علاقې چې د نوزاد و د مسکلا ولسوالي نه کړله، د سنجن ولسوالي هم علاقې د پنځلس کاله کېږي چې د سنجن ولس کورد کورد یا هغه ماړه وو که تکبر خوتې ته تللي دي یا بلې ښار ته تللي دي، په کښې چې طالبان دي خلک ظلمونه په خلکو ظلمونه کوي، خلک خو ستاسو سره دي، خلک خو تاسو ته رادر کوي، ستاسو د سنجن ولسوالي هم پرېږده خدای پرېږدئ، خلک و دغه طالبان سره پرېږدئ، خلک به در ته و تاسو ته درشي، او که هغسې هم نه کوئ د سنجن د میوند کلي اردو د کومندان څخه زما دغه غوښتنه ده چې پکې دا د سنجن ولس په توپو مه ولئ، دا خو ستاسو خلک دي، دا خو د طالبانو خلک نه دي، طالبان په زوره په مسله کښې ډوډۍ په زوره ځینې غواړي، چایو په زوره ځینې غواړي، روپۍ په زوره ځینې غواړي، قسم په خدای دي که په سلو کسو کښې یو لیا په طالب را ځي که یا یو طالب په کښې کښې د پیسو د پار یې جنګ دي، پر پیسو باندې جنګ دي، اوس خلک خپل د خوښ شي دغه طالبان ګرځه ولا که بشې چې د مړه کړي طالبان ظالمان دي. السلام علیکم، زما پیغام سپور کوي.
زه سبحان الله د دوه سوه پنځلس ایوان خو د اردو د لیوال څخه تاسو سره دغه پیغام پرېږدم. زموږ دغه خوراکي توکي کوم چې دي دغه زموږ مثال کومې غوښې راځي کوم نور شیونه راځي دا موږ ته په منظمه توګه نه رارسېږي، دا هغه صحیح نه راځي چې شل ورځې یا دېر ورځې چې کرشي ته را ورسېږي، نو هغه یې بوی کړی بوی نیولی، نو دا د مرکزي دولت څخه دغه توقع لري چې زموږ دغه ښځې کومه یوه ده دا موږ ته په مستقیم توګه په مستقیم لپاره باندې موږ ته توضیح شي. وسلام.
سلام علیکم، زه عبدالحمید د دوه سوه پنځلسم میوان کوزې اردو د لومړۍ لوا څخه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ غذا ډېره بېکاره ده، د خوراک نه ده، د شلو ورځو د یوې میاشتې غوښې ایشي هغه چې راځي بوی هم نیولی بېخي د خوراک نه یې، نو موږ نه په کنډه کښې نماینده لرو، د ګرکو د اردو په شاته یو نماینده شته، باید موږ هرې ټولۍ ته یا پیسې ورکړي وچه خرچه ورکړي، ډېر کنډک ته خپله خرچه ورکړي چې هر څوک خپله خرچه کوي. وسلام.
زه عبدالواحد د لوګر نه ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زما غوښتنه له تاسې نه دغه ده چې زمونږ خبره د زراعت له مشرانو پورې ورسوئ. زما د زراعت له مشرانو نه دا غوښتنه ده چې سږکال په لوګر کښې بادام زردالو دا ونې ټولې یخ وولې، د ټولو خلکو حاصل خرابه شو، زما غوښتنه دغه ده زراعت له مشرانو نه چې تاسې داسې ونه له که زمونږ هېواد کښې نه وي له ګاونډی هېواد ونه یې را وړئ چې وروسته ګل کوي، داسې ونه را وړئ چې ډېر وروسته ګل وکړي، د حمل په ولسم په اتلسم په شلم باندې دلته هر کال یې هر وخت یخ وهي، هغه دا ونې داسې نیال را وارد کوي چې مقصد هغه وروسته ګل وکړي، دغه زما غوښتنه د زراعت له مشرانو نه ده. نور هم په مخه ښه
زموږ دا پیغام ده چې د کندهار په ولایت کښې د ملکي شپخانې ډاکتران ټول دوایې تر میاد چېرې خلکو ته ورکوي، زما انډوالان ورغلي دي ټول، هر یو چې ورشي هغه ګولۍ دوایو ته وخت تېروي، دا خلکو ته ورکوي، ټول غریبان خلک دي او بل له دغو دواو څخه استفاده کوي، نو هغه دواوې دي دوی د مرګ سبب شي، نو که دغه ما پیغام مو مشران ته ورسیږي او خلک په هغه اسپیټال کې کار کوي هغه د ټول پر پښتنو را لاندې راول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادو آزادی ته دې سلام تقدیم دی. زه ملک محمد اگل دی ولایت د کاپیسا د نوابات د کلی نه تماس نیسم. د منګه په نوابات په کلی کې خلکو ودو کې په هر ودو کې ډزې کوي دی براګنده ډزې کوي دلته خلکو په یو هیر خلکو کې اچوي. دغه ما خواهش له غټو مقاماتو نه ډېر خواهشمند یم چې دغه توجه خپله ډېره شدید توجه په د کاپیسا ولایت ته وکړي او زر ته زر یو کم خاص ګروپ را ولېږي دلته چې دغه امنیت امنیتي واکونه د خلکو ته دي د ملت خلکو ته دي دغه واکونه زر ته زر انشاءالله چې دی د پای ټکی ورته کېږي چې زر ته زر دغه غیر معصول مسله پاک ټول کړي او دا د نوابات شخص په کاپیسا کې په نوابات ډېره توجه کوي. ما د رادو ازادۍ کارکوونکو نه او له غونډو تخنیکي همکارانو نه ډېر خواهشمند یم چې زر تر زر دائما غږ لوړو مقاماتو ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو، دا هغه پیغامونه چې تاسو ګران دوستانو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی. نو په دې هیله چې تاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې رسیدلي او د دغه ستونزو د حل یو لار پیدا شوی وي، د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه راولېږي او په هغه کې خپل نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه بیان کړئ، تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پامه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نکو روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سر راته و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتاوس بلد جانان تھسویر ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خون کولای دی ژوند ژوند کولای دی ژوند ژوند کولای دی کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائج تا لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من خولے دائیں شن 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 خولے دائیں